لاس پجیش په د روان یو سات پیره برخه د سندرو ملمنه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لند خبرونه ورپسې څو راپورونه. داعش ډلې په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت د برید مسؤلیت منلی دی. دا برید چې پرون د کابل په سرکاري سیمه کې وشو ګڼ کسان پکې مړه او ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وايي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې هر څه له منځه وړل شوي او د ده په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر دولت توغندي څخه کار اخیستل شوی و. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نوې دا پاړت نه دی ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات تر مس ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدای بردی هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو د تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. د دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریت میکرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې متحده ایالات به د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یزید ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د تاریخي آثارو یو کارپوه کاوه منصوري پرون اسنا خبري اژانس ته وویل چې روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزید د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی. د ایراني چارواکو په وینا په یزید کې سیلابونو 240 تاریخي کورونو ته زیان اړولی. له دې مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتو له کبله 90 کسان مړه شوي او 8 نور تریت تم دي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په روان یو سات کې د سندرو میلمانه خبرونه خبريږي خو لاغه مخکې څو راپورونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روانې دي، په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو په یو جومات برید درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې 8 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادۍ راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زدران په وینا چاودیدونکو مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جمعات کې شوې ده. د پیکې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي وویل
امين از دې خونه مو یک انفجار رخ داد که
زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جمعات مخې ته 14 وسوه چې د دې جمعات فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا ډزې وسوې. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې پنخ نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ ترڅنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د امنیت تشویق او دولو سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لاټینګ سرنه وکړي. همدا شان د دې په پرواه باندې زمونږه غیزې ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پر محدود وي، په خارونو کې ګرنو د عام هوادوال ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینسیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښته په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه، ښاغلی زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل، خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ ژوب لاړولې. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی ده او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیڅه هم رحم نه دی کړی. د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوه باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورزو باندې به امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولي او خپل هغه عملیات د تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري اوسېږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقيقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکی لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنوار صاحب روستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک ووډ ونلري، څوک چې توانمندي ونلري او ظرفیت ونلري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوه د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکل باندې کې د داعش دی او کله نورو ډلو دي کې مطلق دوه پاتې راغلي دي. او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یو برخه ده د تر اوسه پورې نه توانیدلې چې خپل صف د ترورستان نه راجدا کی. یعنی مطلب دا ده چې د دوه په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دوه د هغو د تحصیل لاندې متاسفانه او هغه په داسې یو حد کې دي چې دوه د هغو د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا له خلکو مرسته وغوښته. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي رادیو سره په مرکه کې همداراز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شو ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یو ورځ د شاغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خبرېدو وروسته د خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی وو چې په کابل کې 14 نه شوي، مګر شایي نه پوهیده چې څه پیښ شوي. خو د ان پی آر د راپور لمخې که ملا یعقوب له پیش خبر هم وای شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړ، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. مولا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي چې دا رښتیا وي نو د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالي ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالي تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقوقو په چیره د شزو او جنو حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنن کې په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر لخبرې وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جوړه شوې ده.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو لیوی میاشتې په لږه موده کې پروند د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونی سرمشریزه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی هیله وښوده چې د مسکو او انقره ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیه سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکیچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
Gerçekten heyetlerimizin هغه
لیدنې چې زموږ حیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغیزمنې وې. هغوی د بیلابیلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړې شي. لبلې خو ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوز غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم